وګوردون کو السلام علیکم دا مشال ریډیو دا اوزم ستاسو قربا اسرار لمومن دا وخت په خور کې د ورځې 3 بجې شوې نن د خالی ورځ د 2011 کال د نومبر د میاشتې 12 منټه ده په دې غړي کې باور چې د امریکای د فوز د مرکزی کومندای مشر جنرال جیمز ان میټس او د پاکستان فوز مشر جنرال اشفاق اورسکیانی پندای جنرال هډ کوارټر کې ملاقات کړي د خبر پښتونخوا حکومت وايي د پرمختګ لپاره دا ضروری ده چې د گاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې وساتل شي د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه خبرونه او مرکې لرو او پرونستۍ نیمای کې دوه پروګرامونه اسلام او الحضر او بل پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو خو لومړی به د شاهین بنیرینا د سات تازه خبرونه واورو
مهم خبرونه د چارسدې په شفقدر کې په یو پولیس پوستا بمی برید یو پولیس وجلې او یو زخمی کړی دی د امریکا فوجي چارواکي وایي هڅه کوي له پاکستانی فوج سره په اړیکو کې خواله راولي د خیبر پختونخوا حکومت د ایران له دوو ولایتونو سره د اقتصاد او کلتور په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له ایران غوښتلي چې په څو ورځو کې د ایټمی انرژۍ د نړیوالې ادارې تورونو ته جواب ووایي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د چارسدې ضلع د شبقدر سیمې په یو کلي کې د پولیسو په یو چک پوستا بمی برید شوی دی د مشال ریډیو د خبریال د خبر له مخې دا چودنه نن سهار شاوخوا 9 بجې شوې چې پکې یو پولیس وژل شوی او یو ټپي دی د سیمې نا یو عیني شاهد د دغه پیښې په اړه څه داسې وایي
او به چې نو ور موږ د پولیسو سره موږ خپل مور مرزه کړه او به لزمي کوم الکانو کلی ولا اور ورځي او سپاټ هغه د ویل چې یو د پولیسو ولا بده کې زخمي یو کس سویلن لږ پاسل کې فوټو او اکان مې انفورمیشن دا کس څنګه دې دومره سیریس زخمي نو
د سیمي پولیسو وايي چې په بیخه کې ولسی وګړو تمرګ جوړ لنه دا وخت او د پیخه پله هم لا چا په غاړه نه دا خسته د یو بل راپور تر مخه نن د افغانستان د لغمان ولایت مرکز ته نږدې د سړک د غاړې په یو خښوي ماین د سورلو موټر الوتی چې د یوې خزې په شمول پکې شپږ تنه جوبل شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له ایران غوښتلی چې په څو ورځو کې د ایټمی انرژۍ د نړیوالې ادارې تورونو ته جواب وایي دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې ایران د ایټمی وسلو د جوړولو هڅه کوي هیلری کلینټن د جمعې په ورځ د ایشیا پیسیفیک هیوادونو په یو غونډه کې د خبرو په وخت وویل
Regarding Iran, we discussed the recent report raising serious concerns.
د ایران پاړه مونږ تازه راپور اوس هړه په لکه د ټیمي وسلو پاړه چې ایران یې هسه پیل کړی دی جدي اندېښنه شته. ایران د خپل ټیمي پروګرامونو په برخه کې د غولولو او دروغ اوږد تاریخ لري. پراتونکو ورځو کې مونږ تمه لرو چې ایران به هغه جدي پوښتنو ته جواب ووایي. تیر ونه د ملګرو ملتونو د ایټمی انرژۍ نړیوالې ادارې د ایران د ایټمی پروګرام په اړه خپل راپور کې سرګند کړه چې ایران د ایټمی وسلو د ترلاسه کولو لپاره کار کوي لا هم خای په دې برخه کې تحقیقاتو ته دوام ورکړي ایران وایي د ایټمی وسلو د جوړېدو نیت نه لري دا هیواد د ایټمی انرژۍ د نړیوالې ادارې راپور هم رد کړی دی د خیبر پختونخوا حکومت د ایران له دوه ولایتونو سره د اقتصاد او کلتور په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړي دي د مشال ریډیو د خبریال د خبر لمخې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې ایران ته د دې صوبې د لوړپوړو چارواکو په ګډون یو پلاوی تللی و د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین دغه دورې او له ایران د اصفهان او فارس ولایتونو له چارواکو سره د شویو تړونونو په اړه وویل چې دوی د سوداګرۍ کلتور او صنعت په برخه کې تړونونه لاسلیک کړی دي
هلته چې کلاړو د انډستری په حواله باندې زمونږ چې کوم دی نو د اطلاعاتو زمونږ د زراعتو د لایف سټاک د انفارمیشن د ثقافت او د مختلفو شعبو په بنیاد باندې زمونږ یو ایم او یو ساین شو او په هغه کې به چې کوم دی نو مونږ یو بل سره تګ را تګم کو او په هغه کې وزیر اعلی صاحب چې کوم دی نو د دواړو صوبو کې د ورکینګ ریلیشن لپاره یو ګروپ چې کوم دی نو هغه زما په مشرۍ کې جوړ کو او مونږ به چې کوم دی نو د نگرانیم کو او د دې په تسلسل سره چې کوم دی نو دا جاری ساتو
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي چې د گاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې د پاکستان په ګټه دي د امریکا د سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز این میتیس د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی سره د پاکستان د فوج په مرکز کې لیدل کته کړی دی. د ایس پی آر د اعلامیې تر مخه دغه چارواکو په خپلو کې د اړیکو په ښه کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي په کمولو خبرې اترې کړې دي. دغه راز په پاکستان افغانستان پوله د پاکستان فوج او افغانستان کې میشت نړیوالو ائتلافي ځواکونو ترمنځ د اړیکو په ښه والي او همغږۍ په رامنځته کېدو هم خبرې شوې دي. د مالدیپ په اودو کې د جنوبی ایشیا د هیوادونو د غونډې په سنډه کې د پاکستان وزیر اعظم له افغان ولسمشر حامد کرزي سره لیده کاته کړې دي. د دې کتنې نه وروسته د پاکستان وزیر اعظم ویلي دوی دا وخت ډېرې هڅې کوي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې نورې هم ښې کړي. دغه راز په دې کتنه کې د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی د وژنې په اړه چې افغانستان یې پړه پر پاکستان اچولې وه هم خبرې وشوې او هغه لګیلانی دغه پیښو د سړلو لپاره زر تر زره د یو ګډ کمیشن د بخنه غواړم خطر مندوردونکو او هغه لګیلانی دغه پیښې د سړلو لپاره زر تر زره د یو ګډ کمیشن د جوړېدو خبر هم ورک. د اټلی سینټ د مهمو اقتصادي اصلاحاتو پروګرام منظوري ورکړه سو د بانکونو د دیواله کېدو مخه ونیسي. د پورونو بحران په اروپا کې د نوي اقتصادي بحران ګواښونه رامنځته کړي دي. د سینټ پریکړه به نن یا سبا د وروستۍ منظوري لپاره د پارلمان ولسی جرګې ته ځي. د ایټالیا وزیر اعظم برلسکونی مخکې دا شرط ایښی و که چرته د اقتصادي اصلاحاتو پروګرام ومنل شي دی به استعفا ورکړي. په عین حال کې د اروپا د مرکزي بانک پخوانی مشر مرستیال لوکاس پاپا دیموس د یونان د نوي انتقالي وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی دی. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو د مشالې ډیو نو اوریدل چې شاهین بورنیری وړاندې کول. په روانه غړې کې به د نورو ریپورټونو ترڅنګ واورئ. د امریکا د پوز مرکزی کمان مشر د پاکستان په پوزي هډکوارټر کې د دغه هیواد د پوز مشر سره لیده کاته کړی دی. د دې ملاقات د اهمیت په اړه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي
پانی نیٹورک پتور باندھے زمنگا فوجوں ہم سب شمالی وزیرستان کے پداخت کی کاروائیں ہم شروع کری دی. نو ضروری خبر رہا چپا کا فوجنا ہم دا چپا کا طرف تو ہم یو قسم لا آپریشن روان دے پاگا دا سکھارا نہ دے.
ایران ته د خیبر پختونخوا د وزیراعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې یو وفد دوره کړی. د دې دورې په اړه د صوبې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وایي
هلته چې کلاړو د انډسټری په حواله باندې زمونږ چې کوم دی نو د اطلاعاتو زمونږ د زراعتو د لایف سټاک د انفارمیشن د ثقافت او د مختلفو شعبو په بنیاد باندې زمونږ یو ایم او یو ساین شو.
د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به واورئ پروګرام اسلام او الازهر او بل پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو. د مشالې سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د امریکای د پوز د مرکزی کمانډای مشر جنرال جیمز ان میټس او پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی پینډی جنرال هډکوارټر کې ملاقات کړې ده او د دوړخیزا چارو نه سربیره د پاک افغان په پولا د پاکستانی پوز او افغانستان کې د ایسا پوز ترمنځ په اړیکو غور کول یې خبرې ترې کړې دي. په دې اړه سراج ظهیر یو رپورت برابر کړی دی. راځي چې په ګډه وورو.
د آی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه د امریکای سنټرل کمانډ کمانډر جنرال جیمز ان میټس او د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی ترمنځ ملاقات کې د امریکای او پاکستان د دوړخیز معاملاتو نه سربیره د پاکستان او افغانستان په پوله د پاکستان د پوز افغانستان کې موجود د اتحادي پوزونو ترمنځ اړیکې خور جوړولو په چارو هم خبرې اترې وشوې. کله چې مشال ریډیو د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر نو پوښتل چې په موجوده حالاتو کې د جیمز ان میټس دوره سمر د اهمیت وړ ده. نوموړي وویل چې سارک سربراه کانفرنس پر مهال د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ او د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د ملاقات وروسته د دې دورې اهمیت ډیر زیات شوی دی ځکه چې د دواړو ملکونو پاکستان سره د مرستو په اړه خبرې اترې کړې دي او امریکا غواړي چې افغانستان د تګ وروسته دغلته امن کې پاکستان خپل کردار ترسره کړي. نوموړي وویل چې د دې سره سره امریکا دا هم غواړي چې پاکستان د حقانی نیټورک پر ضد کاروایی وکړي. پیاوړی زیاتوي.
پانی نتورک په تور باندې زمنګا فوجونو هم په شمالي وزیرستان کې او په دغه کې سکاروایانی هم شروع کړی دي. نو ضروری خبره را چې دغه خودنه هم ده چې په دغه طرف ته هم یو قسم لا کوآپریشن روان دی، خو هغه داسې ښکارا نه دی.
سید نذیر وویل چې راتلونکي دسمبر میاشت کې بون کانفرنس هم را روان دی او امریکا غواړي چې پاکستان د دې په کامیابۍ کې خپل کردار په خشان ولوبوي.
بون کانفرنس را روان دی، په هغه کې دوی دا غواړي چې د افغانستان کې چې کوم د غیر وسله وال دي هغوی د طرفه دې څوک په دې کانفرنس کې هم شامل شي. ضروري خبره را چې د هغې څه تعلق چې د پاکستان دی، نو ضروري ده چې د استخباري ادارو په له طرفه دی. نو کېدای شي چې دغه هم یو خبره وي په منځ کې چې څنګه امریکې ته یو لار میلاو شي چې د افغانستان د امن طرف ته په تلو کې یا د هغې نه د امریکني فوجونه چې کله وځي، نو د هغې نه وروسته چې کوم حالات به راځي هغې کې چې د وسله والو یو وسي او هغوی په دې خبرو کې شامل وي، نو هغه د پاکستان چې کوم تعلق دی هغه استعمالول غواړي.
د یادونې وړ ده چې د وروستیو کې هم د امریکې د سینیټرانو ډله د پاکستان په دوره راغلې وه. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او زو پیښور ته د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې د گاونډي هیوادونو سره خې اړیکې د پاکستان په ګټه دي او د پرمختګ لپاره دا ضروری ده چې د گاونډیانو سره د خې اړیکې وساتل شي. د خبر پښتونخوا د حکومت دا څرګندونه د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی په مشرۍ د خبر پښتونخوا د لوړپوړو چارواکو د دورې وروسته مخې ته راغلي دي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې د ټولو گاونډي هیوادونو سره خې اړیکې پکار دي او کچره د پاکستان د گاونډي هیوادونو سره اړیکې خې نه وي نو بیا به دلته ژوند تیرول ډیر ګران وي او پاکستان په زیاده پرمختګ په شار روان دی. د هغې بنیادی وجه په پاکستان کې د ترګرۍ ستونزه ده. د خیبر پختونخوا د حکومت دا سرګندونې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی په مشرۍ کې د صوبې د لوړپوړو چارواکو ایران ته د دورې نه پس مخې ته راغلي دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په پیښور کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ایران د دوو ولایتونو سره د خیبر پښتونخوا حکومت د کر کروندې، کارخانو او سوداګرۍ، کلتور او د بجلی د پیداوار په لړ کې یو لوازنامه لاسلیک شوې ده. په دې لړ کې میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
هلته چې کلاړو د انډستری په حواله باندې زمونږ چې کوم دی نو د اطلاعاتو، زمونږ د زراعتو، د لایف سټاک، د انفارمیشن، د ثقافت او د مختلفو شعبو په بنیاد باندې زمونږ یو ایم او یو ساین شو او په هغې کې به چې کوم دی نو مونږ یو بل سره تګ راتګ هم کوو او په هغې کې وزیر اعلی صاحب چې کوم دی نو د دواړو صوبو کې د ورکینګ ریلیشن لپاره یو ګروپ چې کوم دی نو هغه زما په مشرۍ کې جوړ کړو او مونږ به چې کوم د دې نگرانیم کو او د دې تسلسل سره چې کوم دی نو دا جاری ساتو چې کوم کوم وعدې شوې چې په هغې عمل وشي.
د مشال ریډیو په دې پوښتنه چې د ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې څومره مهمې دي نو په ځواب کې میا افتخار حسین وویل
د هندوستان سره داسې، د افغانستان سره داسې، د روس سره داسې، د چین سره، زمونږ د ټولو ګاونډیانو ممالک سره چې کوم دی نو ښه تعلق پکار دی. چې کله ته په دنیا کې وخت تیرې نو خپل ګاونډیانو سره چې ستا تعلق ښه وي ستا به حیثیت هم مضبوط وي، ستا په ملک به امن هم وي، ته به چې کوم دی نو د ترقۍ کارونه هم کولی شي.
د پاکستان او هند ترمنځ د ښو اړیکو د بحالولو لپاره د دواړو هیوادونو د هڅو په لړ کې میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
مونږ خو د ډېر پخوانه دا نظر لرو چې د هندوستان سره ښه تعلقات پکار دي. څومره کشاري چې دي په مذاکراتو حل کول غواړي او د یو بل سره دا تعلقات خاص کر د پاکستان په فایده کې دي، ځکه چې پاکستان که د هندوستان سره هم تعلق خني او زموږ د ایران سره هم هغه رنګ تعلق خني، زموږ د افغانستان سره هم تعلق خني، نو په دې منطقه کې د ژوند د تیرولو او د ملک د ترقۍ امکانات به بیا ډېر کم وي او دا صورتحال به د شګر ته ډېره فایده کوي. لهذا دا ډېر ښه کار وشو چې حکومت پاکستان د هندوستان تعلقاتو ته مطلب توجه کا.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې میا افتخار حسین زیاته کړه چې د پرمختګ او ترقۍ په لړ کې د پاکستان د شاته پاتې کېدو وجه په دې هیواد کې د ترهګرۍ ستونزه ده.
نوره دنیا ترقی کوي او موږ په شازو، د هغې بنیادي وجه ترهګري ده. او که موږ مشتیا په مخکې تګ غواړو نو موږ ټول به چې کوم دی دې ترهګرۍ خلاف را یو ځای کېږو او دا جهاد به کوو، خو زموږ حوصلې به کمزوري کېږي نه. موږ به د ترهګرۍ خلاف دا جهاد نور هم تیزو او تر هغې پورې به پارام نه کېنو چې تر څو پورې ترهګري ختمه کړي نو.
کله چې خبریالانو د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د حکومت د لوړپوړو چارواکو ایران ته دوره به د امریکې او نورو هیوادونو سره په اړیکو سه اغیز ولري او کنه، نو میا افتخار حسین وویل سرنګ چې امریکا د نورو هیوادونو سره په اړیکو کې آزاد ده، داسې پاکستان هم آزاد دی. پاتې شوه د ترهګرۍ ضد جنگ کې د تعاون او ملګرتیا خبره، نو د امریکې او متحده قامولو لخوا د ترهګرۍ ضد جنگ کې دغه تعاون او ملګرتیا به نوره هم جاری ساتلی شي. او دا په دې وجه چې د هغې سره زموږ ملګرتیا ده، او کله چې ملګرتیا ده نو بیا د بل کوم هیواد سره په اړیکو به دغې دوستانې ته زیان نه رسي. په دې سفارتي آدابو امریکا، ایران او پاکستان ټول پوهیږي. په خبری کانفرنس کې میا افتخار حسین وویل چې د نړیوالې ټولنې د اړخه په ایران باندې تر ډېرې مودې راسي د بندیزونو باوجود ایران د پاکستان نه ډېر پرمختګ کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ډیو خبریالان ستاسو لپاره ریپورټونه جوړوي. نو راځي چې اسلام آباد ته لاړ شو. د مالدیپ په خار ادو کې شوې د سارک ملکونو اولسم سربراهي غونډه کې د شل نکاتي ایجنډې منظوري ورکړې شوې. تر څنګه څلور لوزنامې هم لاسلیک شوې دي. د شل نکاتي ایجنډه کې څه څه شامل دي او دا به تر کومه حد عملي کړی شي؟ په دې اکله په پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري؟ راځي چې زموږ د همکار احمد الله په دې رپورټ کې وورو.
مشترکه اعلامیه تر مخه هر قسمه ترهګري، بین الاقوامي جرمونه، خصوصا نشئی توکو، غیر قانونی تجارت، اسلحه او انساني قاچاقګري، سیمه کې ماحولیاتي تبدیلی او سیمه ییز مرستې زیاتولو لپاره د سارک اداره جاتي میکانیزم نور مضبوطولو باندې زور ورکړی شو. په مشترکه اعلامیه کې په سافټا د مکمل عمل درآمد اهمیت هم تسلیم کړی شو چې دا شان په سیمه کې یو ښه اقتصادي ماحول پیدا کړی شي. اجلاس کې د سارک ملکونو خارجه وزیرانو ته هدایت وکړی شو چې دا شان تجویزونه تیار کړي چې منطقې ته سرمایه کاران راشي او لوی مودې لپاره سرمایه کاری وکړي. په مشترکه اعلامیه کې غړي ملکونو ته هدایت وکړی شو چې توانایي شعبو کې د یو بل سره مرستو زیاتولو، تعلیمي او پیشاورانه اسناد تسلیمولو او منطقې کې تعلیمي او تحقیقي ادارو ترمنځ تر لوی مودې رابطې ساتلو باندې هم اتفاق وکړی شو. د ایجنډې منظوري نه وړاندې د غړو ملکونو خارجه وزیرانو څلور معاهدې هم لاسلیک کړې چې پکې قدرتي آفتونو د فوري مقابلې لپاره انتظام کول، سارک سیډ بینک معاهده او علاقائی معیارو عمل درآمد لپاره سارک معاهده شامل ده. خبریاله او بارنو چارو نظر لرون کی مریانا بابر د سارک سربراهی اجلاس اهمیت او مشترکه اعلامیه په حق لوایی
دا اتک ملکونه په سارک دی دغه دوه چې لوی ملکونه دی، هغه پاکستان او هندستان دی. نو سارک دا سه یو پلیټ فارم دی چې پاکستان او هندستان ته موقع ملاوي شي چې وزیر اعظم په لیول باندې د یو بل سره خبرې اترې وشي. دویمه خبره دا ده چې د افغانستان سره چې کوم پرابلمز دي هغه هندستان هم شیر کئی، پاکستان هم شیر کئی. نو دا بیا خم موقع ده چې افغان او د پاکستان مشران کینی اور خبرې اتریو کی چې کوم دی ایجنډا اوباسل ده. ایجنډا کې چې کوم آیټمونه دي سما خیال دی کې وخت لګي خو ټولو چې کله مشران کینی او دا تسلیم کی چې موږ به په دې دی آیټم باندې وکړ کو د لاندې چې کوم بیوروکراسي ده هغه بیا تیز شي.
د پیښور پونتون د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې مشر اجاز خټک سارک سربراهي کانفرنس په کامیاب ګرځولو اویل چې مشترکه اعلامیه کې په ډیرو نکاتو خو به فوري عمل درآمد وشي، ولې ځینې داسې نکات دي چې د هغې په عملي کېدو به وخت لګي.
اعلامیه کې دوه قسم د خبرې وي، یو بالکل پریکټیکل هغه وي چې د فلانی ټیکس کمو زیاتو، دې ټایپ ته خلکو ته ویزا ورکوو، دې ته نه ورکوو، دا داسې ټایپ تصویرونه خو عامطور باندې عمل وشي. یو څه وي لکه پروګرام وي، کوپریشن زیاتو، ملګرتیا زیاتو، دې لپاره ولاړ ګلا پروګرام وي، پلان وي. نو هغې باندې عمل ورو ورو وخت ښایي او بیا هر څه باندې چې عمل کېږي دې کې ګوره کوم خلق نوائی سیاسی حالات ہم ڈیر اہمیت لئی
یاد دیوی چھ سارک سربراہی اجلاس کے ات غڑی ملکونا چپکے پاکستان، ہند، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، مالدیپ او دا افغانستان اعلی چارواکونا علاوہ نہ ہم بصر ملکونو چپکے آسٹریلیا، چین، ایران، جاپان، کوریا، موریشیز، میانمار، امریکہ او یورپی یونین شامل دی نمائندگانو گڈون وکلو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
چارواکو جواب نا
ستونزے
او سرکار پروگرام کے دا گل او نہ پورز
اردن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او حوزو خبر ایجنسی ته په قبایلی سیمو کې خلکو ته د سیاسي ازادۍ ورکولو نه پس او ځینی سیاسي ګوندونو خپل هلې ځلې پیل کړې دي او په حجرو او بازارونو کې سیاسي غونډې او جلسې کوي. خو دا چې د بدلونونو ته سیاسي مشران او کارپوهان په کوم نظر ګوري، په دې حقله د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرحت چینواری دا رپورټ راکوي.
دروان کال د اگست په میاشت کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری لخوا قبایلی ولستا د سیاسي ازادۍ ورکول ورستو، اوس په دې سیمو کې د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو خپل هلې ځلې پیل کړې دي او دغه سیاسي ګوندونه په بیلابیلو قبایلی ایجنسیو کې په حجرو او بازارونو کې سیاسي غونډې او جلسې جلوسونه را جوړوي او قبایلو ته د خپل خپل ګوند منشور وړاندې کوي. دا چې قبایلی سیمو ته د پولیټیکل پارٹیز آرڈر 2002 د غزول ورستو د سیاسي ګوندونو او دداران او مشران څه احساسوي، په دې حق لباندې د جماعت اسلامي په خوانی مشر قاضي حسین احمد مشال ریډیو ته وای چې قبایل ته سیاسي ازادي ورکول خو یو لوی کامیابی او خو زیری دی، خو چې د اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن په نوم کوم نوی قانون پرې نافذ شوی دی هغه ټیک نه دی.
دا خو ډېر لوی کامیابی ده، ډېر یعنی خ روشن روخانه مستقبل زیر دی. سیاسی آزادی خو ور کړی شي، خدا نوې کوم آرډیننس یې نافذ کړی دی صدر. دا خو ډېر انتہائی ظالمانه قانون دی چې هغه په نتیجه کې تر دې پوری پدی کو هیو ته دا اختیار امر کړی سزا موت امر کولی شي.
په قبایلی سیمو کې د سیاسي ازادۍ په اړه باندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر عمران اپریدی وای چې دوی غوښتل چې دا اف سی آر مکمل لمنځه یوسي، خو بیا هم چې دا کوم کار وشو د دې به هم قبایلو ته څه نه څه فائدې ورسي.
دا اف سی آر خو لکه خلک تبدیلی غواړي، موږ یې ټوټلي ختم شي. خو دومره دا چې هغه خو هیڅ نه شو، خو دومره دا چې لږه ډېره رڼا ده د هغه په شکل کې ملاو شو د کوم چې سیاسي اکټیویټي څه ته وایي. نو اوس به انشاءالله قبایل دې ته ودرېږي یا په دې پوه شي چې هغه د خپل مستقبل د خپل وخت
په دې حق لباندې د پاکستان پیپلز پارټۍ د محمد قبایلی سیمې مشر ډاکټر فاروق وای چې دې سره به قبایلی اولس په آزاده توګه خپلې مسالې چارواکو ته وړاندې کوي.
هر یو قبایلی ته په دې کې ازادي ملو چې هغه د خپلې خاورې لپاره د خپلې مسلې لپاره انتظامیه ته او حکومت ته خپله خبره مخکې کولی شي چې زما قوم ته دا مسله ده. ظاهره خبره ده چې کله هغه مسله انتظامیه ته وړاندې شي نو باغې باندې به انتظامیه نن ته پوښت کېږي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې چې په قبایلی سیمو کې مذهبي سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې توندې کړې دي، خو د لیبرل یا آزاد خیاله سیاسي ګوندونو کومې هلې ځلې په نظر نه راځي، نو په دې حقله باندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر عمران اپریدی یو ځل بیا وایي په قبایلی سیمو کې سیاسي حل زلو پاړه باندې قانون پوه او قبایلی وکیل ایډوکیټ عبدالکریم محسود وای چې دغه ازادي یو ښه ګام دی، خو چې دا کوم نوی آرډیننس جاری کړی شوی دی دا دې واپس واخیستل شي.
دا خو جی یو ډېر ښه اقدام دی چې التا په قبایلو کې هم سیاسي هلې ځلې چې کمې دي شروع شوې، اور
زما دا خیال وو چې دا سیول پاور والا چې کوم ریګولیشن دی دا واپس اخیستل پکار دی، ځکه چې دیتا جوډیشل مایند خلک چې کوم دی د قانون په سترګه نه ګوري چې دا قانون نه دی، دا یو اسه کنه دا لګ داسې متصادم دی
چې یو خوا قبایل سیاسي ازادۍ ته هرکلی وای، نو بل خوا د اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن د ختمولو غوښتنه هم کوي. فرهاد شینواره، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
قدر من اوردن کو تاسو د مشالې ریو خبرونه او حضور شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان په میرانشاه بازار کې د اختر په دویم ورځ د وسلوالو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ پنختو کې عام خلکو ته د مالی زیان د اوختو په ترس کې یو هسپتال وران شوې دی. پوځ وایي چې له دې هسپتال پرې وسلوالو ډزې کولې، خو ځایي خلک دا خبره نه مني او په غبرګون کې یې ټول د دوایانو دکانونه بند کړي دي. په اړه یې نور تفصیل د سیمې څخه د مشالې ریو خبریال عمر دراز وزیر تکوي.
د لوی اختر په دویم ورځ په میرانشاه بازار کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انخطونه ورسته. د سکیورټي فورسز په عملیاتو کې د بازار ګڼ شمېر ودانۍ د ډزو او ګولاباري په ضد کې راغله. په سیمه کې د سکیورټي فورسز د ریزداده چې د شوال میډیکل شخصي روغتون وسلوالو په دوی باندې ډزې کړې وې، چې په ځوابي کاروایي کې 15 ازبک وسلوال د غلطه اوجل او ورسته یې دغه یاد شوی روغتون په بارودي موادو سره د ځمکه سره سم کو، چې پکې شفاخانه، اپریشن تھیټر او پاٹیانے پا مکمل توگا تباشوے. دے لڑکے نان پا میرانشاہ بازار کے دا شفاخانو یونین لاریون کڑے او ٹولے شفاخانے بندی دی. دا میرانشاہ شفاخانو یونین صدر احمد الدین پا دے اڑا مشال ریڈیو تا ہوئے.
تقریباً 200 گز پیرے چے سمرا کمیستی دلکا دوئی دی کننے دی کنا دا ٹول ڈیمیج شوی دی ڈنگ شوی دی کنا پا دے سل فلاسی میر دا احتجاج کڑائی دا او دا احتجاج نن میر چے سمرا دی کننے دی دا ہوئے یولا نن دا باندی سابو کدائش میرلی رزمک دا تخیل وغیرہ وغیرہ دا ٹول باندی کنا چیری میر مطالبہ دیر محدود احتجاج بن حل نشوا نے میر مقصد پروگرام دا سج پارلیمنٹ ہاؤس کا مقصد احتجاج و بک ہڑتالی کیمپ کے لگا ہوئی ڈاکٹر نے سب گنا نشتا اگر ڈاکٹر حضرات دادا سی چدا خدائی خدمات گار خلق تھی دے بیمر نے علاج مالے جا کو
پینزا منزلہ شخصی رختون چدا شوال میڈیکل سنٹر پناما یادے دو مالک عبید خان مشال ریڈیو تا ہوئے چکلا ہم دا وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترمانزن خطے شوی دی نو تاوانی عام ولستا وراوڑے دلے دے
آرمی خو ڈز بیماران نے کڑی دا خو یو پرائیویٹ ہسپتال ہو چھ پکے ٹول بیماران بھی آرمی بازار تراغلا میڈیکل کمپلیکس چھ شپس چھتا بیلڈنگ ہو آئے ٹول کو بارود باندے بران کرو کم از کم دا بیلڈنگ 2 لاکھ کروڑا قیمت ہو داغا شان ورسرا چھ کم میڈیکل سٹورونا بھی آہم وہ کروڑوں نقصان شوے دے 2004 نا تر اوسا پورے چھ آرمی دا غرنا ڈز وشی نو دے راشی پہ بازار کے مارکیٹوں نے وران کڑی چھ دا دو ملکوں نو جنگ بھی بیا ہم سوک پہ ہسپتال ڈز نہ کئی مونگ آرمی جرنیل تھا پولیٹیکل تھا اور گورنر تھا دا خواست کوي چې دا عوامي نقصان دې زر تر زر ورکړي شي.
لالا چې په یاد شوی روختون کې لوی لیبرټری لرله وایي چې د دوی کم ګناو چې په لوی کچا د مالی تاوان سره مخامخ شو.
مو په دا بلډینګ شي والے ورټری وا کنه په دا لک ټول وزیرستان شي و مارډن لیبرټری وا چې دولته کیم قسم ټیسټینا وی لک پېښور نه خالکو میش خلص کړی وی په مارډن ټیکنالوژي میش سره موجود و. دا دې دې شریش والے ایوریج لک هلیکاپټر رول په هلیکاپټر باندې شیلینګ شریشو د بلډینګ یې مکمل ټول پم
سرجن ڈاکٹر غفور چپال وزول شوی روختون کے آپریشن تھیٹر او سو سو لیبارٹیاں لارلے وائی چپسیما کے ٹولو سرجن ڈاکٹران و گنڈا کڑے چنور باد غلط پلے دندے نہ ترسرا کہو
ایکس رے کے پسٹور کے پلے بیٹری کے جمع پسر جی کل آپریشن
سیٹر کے 25-30 کسان 25-30 کورانے کے کم نے زما سارا روزگار ہوئے خل کو ڈاڑے کو عثمات نیچا سرکاری اسپتال کے آپریشن تھیٹر بشترے شوے دے نو دے سر جنانا چکم دے کا نا چکم نے مت شوی دی دل تنا دام ممکن رہا چھ سر جنان چکم نے متفق آپ یوزائی بندے اپلیکیشن ورکی گورنمنٹ تھا اس مزید مونگ چکم دے ہم دے گورنمنٹ امپلائیز یو مونگ دل تک سروسز نہ شکا بولے
دیا دا ونے وڑ دا چکلا ہم پسیما کے دا اسکرو او اسلوالو ترمان زن خطے شوی دی نو دا علاقائی ذمہ داری لان دے دا اسکرو پا عملیاتو کے دا عام خلقو ودانی تا توانونا اوختی دی چھ دا الوزول شوی رختون ہم سو سوزلا دا اسکرو دا ڈزو پزید کے راغلے دے چھ دا زلی پا مکمل توگا دزم کے سرا سمکڑو او نور گنش میر ودانی ہم دا گلاباری سخا زیان منے شوی دی دا دے ہم یادوی چھ دین اوڑان دے ہم پا ہم دا غشان عملیاتو کے دا شمالی وزیرستان ایجنسی موجودہ کامی اسمبلی غڑے محمد کامران شخصی رختون ہم سیکورٹی فورسز دزم کے سرا سمکڑے ہو چھ دا سیکورٹی فورسز پا وینا وسلوالو دا غلطانا ریموٹ کنٹرول بم دا دوی کنوائی تا ورچلا ولے ہو عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
قدرمن اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري او وخت شوه دی په پښتونخوا کې 3:30 بجې او شاهین بنيري هم سټوډیو ته راغله نو راځي چې هغه نه د خبرونو لنډیز وورو
د دې وخت مهم خبرونه د چرسدې په شفقدر کې په یو پولیس پوستا بمی برید یو پولیس وجلې او یو زخمی کړل دي دا امریکا فوجی چارواکی وایي هڅه کوي له پاکستانی پوځ سره په اړیکو کې خواله راولي د خیبر پختونخوا حکومت د ایران سره د اقتصاد او کلتور په برخو کې د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړي دي په اسن صبح کې د ډاکټرانو د وجنې پر ضد احتجاجي مظاهرې دوام لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن له ایران غوښتلی چې د ایټمی انرژي د نړیوال ادارې تورونو ته جواب وایي او په ترکی کے چارواکی وائی دا کردستان پی کے کے غڑو لخوا دا ترکی پا شمال ویدیس کے مسافرون کی برمتشوی بیڑای کلا بند کڑے او یو برمتکون کی وجلے
خبرونه مو د شاهین بنیرین اوردل او سموار رسیدل د پروگرام اسلام او الحزر د دې پروگرام جوړون کې د احمد شاه اعظمی او پنن پروگرام کې با تاسو ووري چې په افغانستان او پاکستان کې سفدریزی کم حالاتو کې روانه ده او دغه رنګ د دې پر حل او نور چارو باندې بحث شوی دی راځي چې په ګډورو
په اسلام او الازهر 19 پروگرام کې د احمد شاه اعظمی سلامونه ومني په نننی پروگرام کې مو د مصر الازهر په هنتون په پاکستان او افغانستان کې له دینی مدرسو سره پرتل کړي او په دغه سیمو کې مو د سخدریزی او د دې د حل پر لارو چارو باز کړي دي چې په څه ډول امکان لري چې د معتدل یا منځلار اسلام لاري سخدریزی لمنځه یوړل سي او معتدل اسلام رامنځته سي چې حقيقي او سپیڅلې بڼه لري الازهر پوهنتون د اسلام تر ټولو لوی او قدیم ترینه پوهنتون دی چې د مصر په قاهره ښار کې د څه باندې 1000 کلونو راهیسی د اسلام د دیني زده کړو سربیره عصري زده کړې ورکوي او دا مهال په دې پوهنتون کې د 1600 هیوادونو 15 زده کوونکي درس وایي الازهر پوهنتون مصر ته می د خپل سفر پر مهال د پوهنتون د چارواکو سربیره له ګڼ شمیر زده کوونکو سره ولیدل چې د ځینو اړه له افغانستان او پاکستان سره و که څه هم هر کال د پوهنتون ته له افغانستان او پاکستان څخه یو شمیر زده کوونکي د دینی او عصري زده کړو لپاره راځي خو د ځینو نور اسلامي هیوادونو په پرتله د دوی شمیر ډیر کم و د خیبر پښتونخوا له ډیر سره د اړلرونکو یو زده کوونکی بشیر احمد څخه چې مکله وپښتل چې له پاکستان څخه ولی په دومره کم شمیر کې زده کوونکی الازهر پوهنتون ته راځي نو نوموړی وایي چې الازهر د منځلار اسلام د درس ورکولو په اړه شهرت لري او په پاکستان کې ځین ګوندونه نه غواړي چې ځوانان الازهر ته ولاړ سي او د منځلار فکر خاوندان سي بلکې دوی په ځوانانو کې سخدریزي خوشوي
زه خاص جماعت اشاره نشم کولای خو اکثر جما سیاسی جماعت یا دینی جماعت دا غو دا تصور ده چې لزر د شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي پ یا ډیر زیات اوپن مائنڈیڈ شي راشي نوی نوی فتوی اور گئی هر شي کې دا وی شي را دا جائز ده الکه فی هغه حقیقت کې جائز دي خدا غو مخم نزدید هغه خبر سه هغه دا هغه تشدد نه لري شي کنه هغه دا وی شي را دا خزونګه خلاف خبر گئی هغه ټکراو چي دوی کنه د ثقافت او یاده د فهم هغه ټکراو چي دغه پوجا خلک دا وړ شي حضرت کم لاړ شي
په افغانستان او پاکستان کې په زرګون اسلامي مدرسې دي چې د دینی مزامینو درس ورکوي خو ځینې کسان وایي چې له دې مدرسو څخه فارغ شوي کسان په عصري علومو نه خبر وي چې د دې له کبله په ټولنه کې سخت دریځ خوروي خو بلې خوا ته که د مصر الازهر پوهنتون ته وکتل سي نو هلته د عصري زده کړو سربیره دیني زده کړې په داسې ډول ورکول کیږي چې د زده کوونکو په وینا په علم کې د زیاتوالي سربیره د دوی فکری روزنه هم کیږي او دوی ته د منځلار اسلام درس ورکول کیږي په افغانستان او پاکستان کې د رواني سخت دریزي یو شمیر لاملونه کېدای سي خو د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی نجم الله برهاني چې له ننګرهار سره اړه لري وایي چې په دواړو هیوادونو کې د مدرسو نظام په دغه سیمه کې د سخت دریزي لامل ګرځېدلی دی
زما په فکر باندې د سخت دریزي دغلته رامنځته کېدلې یوازې دا د مدرسو نظام دی هغه ته زموږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی او د بل مذهب قبلېدل بالکل زموږ په رواج کې نشته دی خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زموږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی هلته که چېرته چا د کوم بل مذهب خبره وکړه نو په هغه باندې سمدلاسه تور لګېدای شي چې دغه د کوم هیواد نه پیسې اخلي او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا د اسلام دین کمزور کړي نو دغه یوازینی مشکل دی چې زموږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولاړ دی او دې ترڅنګ د مدرسو په نظام کې پرمختګ نشي راتلی یوازې هغه زاړه کتابونو په هغه مدرسو کې ویل کیږي چې کوم ډیر پخوا لیکل شوي دي او زده کوونکي ډیر عمر په دغه زړو کتابونو باندې کاروي په ځای دی چې اوس په اظهر کې که تاسو وګورئ کتابونه په ډیر اسانه ژبه باندې لیکل شوي دي او دا دغه وجه ده چې دلته خلک زر کولی شي چې په ډیره لنډه موده کې یو ښې نتیجې ته ورسیږي عکس په افغانستان او پاکستان کې د مدرسو چې هغلته یو محصل یا یو طالب ډیر عمر د مدرسو په مختلفو پړاوونو کې تیرې او په بلاخیره چې کله د یو نتیجې ته هم ورسیږي نو بیا هم د هغه دینی معلومات چې صرف او صرف په یو مذهب او په یو فکر باندې ولاړي د مقابل لوري سره یوازې په سخت دریځۍ باندې او په تندروي باندې تعامل کوي نه د استدلال او دلیل په ژبه باندې
په افغانستان او پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډیری کسان نیوکی کوي او په دې کې اصلاح او بدلون راوستل غواړي د دا ډول کسانو لوی دلیل هم دا دی چې هر سړی باید د دیني زده کړو سربیره د پرمختللې نړۍ په علومو هم خبر وي زیاتره کسان د سخت دریځۍ لامل د علم نشتوالی یا محدودیت شي د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخوانی کتابونه ونه ویل سي بلکې د نوي عصر علمي کتابونه هم باید معرفي کړل سي چې دا ډول لوستونکي د نړۍ په سیاست ثقافت او معاملو هم خبر وي
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام دی چې صرف په معلومات کې پروت یم هغه تراسي کتابونه وي نور نه د سیاست نه خبر دی نه د ثقافت نه خبر دی نه د معاملې نه خبر دی صرف په هغه احادیثو دا خو ښکاره خبره ده چې موږ په دین کې چې څلور اساسي شیان لرو چې اول قران دی بیا ورپسې سنت دی بیا ورپسې د اجماع ده او بیا ورپسې قیاس دی همدا الحاضر قیاس ورپسې نور وروسته راځو چې تقریبا موږ چې دی لس امور لرو شرعي امور لرو چې دا بیا ډېره غټه موضوع ده طولانی کنه هغه چې په همدغه شان باندې روان دي په دغه مسلک باندې خو دې څنګه موږ دا غواړو چې سړی باید موږ غواړو چې سړی د پنتون فارغي باید هغه مثقف وسی موږ غواړو چې سړی د پنتون فارغي هغه باید په خپل مجال کې مثلا کمالای د مجال په څنګه کې هغه باید سیاسي موسی د سینه چې واځي عملای او خلاص سیاست خبر نه ثقافت نه خبر نه د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه هغه خلک په دې نه هي کې دي په دې طرف کې دي هغه دې سره ډیر زیات فرق دی مصر د پنتون سره ډیر زیات فرق نه هغه عوامل خو ډیر زیات چې مثلا د خارج دولتونو په لمسون باندې مراپاسي یو مثلا د پیسو په مقابل کې د مادیات په مقابل کې راپاسي یو ځکه تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه یا مثلا د دس شان از دکړي جاغه سرسری شان از دکړي سرسری شان معنی دا چې د حدیث په صحیح معنی باندې نه پښوي مثلا د حدیث په نوم باندې نه پښوي او ظاهرا چې اطلاق په سړي باندې مثلا د کفر فتوا لګي یا د منافقینو یا د یادي تخریب کارانو فتوا په لګي او تشدد په هغه ځل قسم باندې د دې تشدد هم چې مخوراني من روان دي نور خلک هم سر پیدا کوي ځکه د افغانستان او پاکستان کې یعنی د مصر سره چې مقارنه کوي د نور نړیوال دولتونو سره مقارنه کوي د تعلیم نسبت دې ډیر کم دی نو کوم ځکه چې جهل ډیر او تعلیم کم وي ته باندې دغه تشدد هم پکې زیات
په لزر پونتون کې له افغانستان او پاکستان سره اړلرونکي زیاتره لوستونکو په دې نظر دي چې په هیوادونو کې سخت دری ځانا سرسته او د دوی په نظر هلته ماحول داسې دی چې ټول خلک په خپل رنگ کول غواړي د خبر پښتونخوا له بنیر سره اړلرونکي بشیر احمد وای چې تر فراغت وروسته به د هڅه وکړي چې د هغه ځای پر ماحول مثبت اغیز واچوي
مونږه مسله دا ده چې هلته ماحول جهادي دی زه اوس جوړم شم زه یاریږم هغې ماحول نه چې زه واپس لاړ شم نو زه بیا جهادي نه شم خدا دی چې انسان کوشش کوي ورو ورو یو خپل ماحول جوړیږي نه نو ځکه وایي کوشش کوه چې ماحول باندې اثر انداز شي ماحول د باندې اثر انداز نه شي نو انشاءالله زموږ کوشش دی چې هلته لاړ شو په هغې ماحول باندې مونږ اثر انداز شو
د دین له اصولونو څخه یو اصول اجماع هم ده کله چې یو مساله په قران او حدیث کې نوی ذکر شوی او هغه له نوی او اوسنی عصر سره اړ لري نو بیا د وخت عالمان راغونډیږي او د قران او حدیث پرونا کې د هغه لپاره نوی حل راباسي همدغه زیارت اجماع ویل کیږي چې په نتیجه کې یو نوی حل راوځي د مصر غونډې په پرمختللو اسلامي ټولنو کې دا کار دینی علما کوي او بیا خلکو ته وړاندې کوي الازهر پوهنتون هم دا ډول په سلګونو علما لري چې د نوي عصر د مسایلو لپاره حل راباسي او خلک هغه په اساني سره قبلوي خو په افغانستان او پاکستان کې ځینې وخت سخت دریځ عناصر دغه ډول اجتهاد ته غاړه نږدي او پر هم هغه زړه مفکوره ولاړوي د افغانستان له نورستان ولایت سره اړلرونکي عبدالواحد نورستاني وایي چې معتدل اسلام ډیر وخت او زیارت اړتیا لري او له بدلیدونکو اثر سره سم باید په دین کې اجتهاد وسی
په افغانستان کې زفیر کوم چې مونږ ډیر وخت ضرورت لرو ترسو افغانستان کې معتدل اسلام خپور شي ځکه چې دا ډیر کوشش ته ضرورت لري په مصر کې مثلا معتدل اسلام د سپیو ورځو په لس کالو یا په شل کالو کې نه را رسیدلې د ټولنیز مثلا کچې ته چې مصریان را رسیدلې دي که دینی کچه باندې که ټولنیز کچه باندې که په سیاسي که اقتصادي دا یعنی تقریبا د 200-300 کالو څخه راهیسې مصریانو مثلا په آرام ژوند کړی پونتونونه ټول فعال و خلکو خپل کاروبار کول په دین کې مثلا هلته خلکو اجتهادات کړي دي تطور راغلی دی نو 300 کال وروسته مصریان دې مرحلې ته ورسېدل اما افغانستان کې مثلا مونږ که ملک ظاهر شاه مرحلې څخه دی خوا وګورو نو 30 کالو کې افغانستان جنگ نه علاوه نور هیڅ نه دیدلې نو په افغانستان کې مثلا ټولنیز پرمختګ نه رانغه اجتماعي او داسې دینی دینم تطور کوي دینم یعنی پرمختګ کوي ځکه هغه عصر سره سړی باید دین کې اجتهاد وکړي دین چې دی هماغه دین دی خو څوک ورنه اعتدال اسلام راوباسي څوک ورنه سخت دریز اسلام راوباسي نو دا هغه ټولنې پورې اړه لري چې هغوی څنګه د دین نه اجتهاد کوي څنګه د اسلام نه استنباط کوي نو افغانستان چې دی 30 کال څخه په افغانستان کې جنگونه دي وطن وران دی زمونږ پونتونونه ولاړ دي کار نه کوي محصلین او علمی او تعلیمی سویه ډیر ټیټه ده نو دا طبیعي خبره ده چې هلته به سخت دریزی ځای پیدا کوي
د اسلام په ټولو قوانینو او ارکانو پوهیدل یو انسان د اعتدال او منځلاریتوب خواته بیایي خو د دین کم علم او لږ مطالعه بیا انسان په حقیقي اسلام سم نه پوهوي له همدې کبله په قران کې د علم او پوهې په اړه ګڼ شمېر آیات راغلي دي دا خیبر پښتونخوا بشیر احمد وای چې کله په ټولنه کې د اسلام ژور علم پیدا سي نو بیا به اصلاح راځي او سخت دریزی او تعصب به پای ته رسیږي
د اسلام صحیح فهم نشته مطلب صحیح فهم دا نشته چې سطحي فهم ده تا ته خدا و دې دا چې وس مفتی نارو لګوي چې جهاد تر ټول رواني وس جهاد څه مطلب وزه لري دا غي څه مثلا شرطونه دي چاته پته نشته اوس مثال دونه افغانستان کې امریکا اٹیک وکړو نو ټول پښتانه روان سره چا ډنډې راغستې چا توري راغستې دي د خو جهاد نه وایي نو یو پیغام ورکول ضرورت دی، یو محنت ورکول ضرورت دی، او تبدیلی کم از کم چیز 40-50 کال لگی. قرآن کے راجی نو یتیہون فی الارض 40 سنہ، نو چی جنریشن تبدیل ہے نو تو کم از کم 40 سال قربانی ورکے، نو زکہ بدار رو 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 دا سختی چی دا تعصب دا ختمی گی انشاءاللہ.
په الازهر پوهنتون کې لوستونکو ته د منځلار اسلام درس ورکول کیږي او دوی له سخت دریزی او تعصب څخه لیر ساتل کیږي. کچیر دغه لوستونکو د افغانستان او پاکستان ټولونو ته ستانسي، نو آیا دوی به هلته پر سخت دریز ماحول اغیز وکړای سي که به د سخت دریزو له ګواښ سره مخامخ سي؟ د همدې پرسنې په جواب کې د ننګرهار ولایت امان الله نوري وایي چې د اسلام لاره د وسطیت او اعتدال لاره ده، او په دې لار کې به دوی هرې قربانۍ ته تیار وي.
گواہ سر ہو با مخکی وزہ کا حال تا چکم دے عام مفکورہ چکم دا سیمئیز مفکورہ امدا دا چی خاص تا اندازار پا بارا کی پا افغانستان کی صحیح معلومات نشتا، مثلا امدا نظریہ دا چی ازہر تا سوک لار چی آگا چکم دے اسلامی آگا کم اصول چی دی آگے سخوزی و مثلا گیرا و وغیرہ دا بعضی مسائل دی. خو مسئلہ دا چی مونگ بخپل کوشش کو وزہ کا نو دې ته په دې لاره کې نو قربانۍ ته هم تیار یو، ځکه دا د اسلام لاره ده، د وسطیت لاره ده، د اعتدال لاره ده، اسلام په صحیح معنا سره پوهېدل. نو دې لاره کې قربانۍ ته تیار، خپل وسه به کوو تر څو چې مونږ کې ساوي، تر څو خپل هغه مونږ چې کوم انرژي یا کوم وس وي نو هغه به مونږ درېغ ورڅخه نه کوو او خپل کوشش به کوو سره له دې چې مونږ به له ګواښونو سره مخ کېږو. هلته دې کې شک نشته.
ډیری خلک دا فکر کوي چې په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریزی یو لامل په ځایي مدرسو کې هغه نصاب دی چې د کلونو راهیسې را روان دی او هیڅ بدلون یا پرمختګ نه دی پکې شوی. د ننګرهار ولایت نجم الله برهانی وایي چې په کار ده په دواړو هیوادونو کې مدرسې د الازهر غوندې پرمختللې سي او عصري زده کړې هم پکې پیل سي.
حال هم دا دی چې باید دغه مدرسې چې دي پرمختللې شي، دی کې یوازې د یو مذهب رایا باید قایمه نه وي، دغلته باید د ټولو مذاهبو رایې ته احترام ورکړل شي، او همداراز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي، او همداراز د ازهر یا د نورو اسلامي پوهنتونونو سره باید دغه مدرسې په کانټکټ یا په اړیکه ټینګې کړي تر څو دوی دغه معلومات خبری یا تجربې دي دا سره شریکی کړي. اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی، خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغیږي دغه محصل روی ته تاسو ګوري او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچه ته وګوري چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنې ته خدمت کولی شي، او دغه یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګوري چې هغه څه کولی شي. هغه یوازې خپل جماعت کې کېدی شي مدرسې ما طالب یوازې په جماعت کې کېدی شي امام پاتې شي، د ټولنې کوم بل خدمت یې نشي کېدی، خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون محصل بیا کولی شي چې په وزارتونو په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څانګو کې برخو کې کار وکړي. نو دغه یو میزه یا یو لاسته راوړنه چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې د خپل ټولنو ته وړاندې کولی شي.
که څه هم په افغانستان او پاکستان کې سخت دریزی یو شمیر لاملونه لري، خو د پرمختللو دیني زده کړو لوستونکو په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې وسطیت او منځلاریتوب لري او له سخت دریزی او تعصب څخه کرکه کوي. په سخت دریزو ټولنو کې معتدل اسلام هم هغه وخت په غوره توګه وده کولای سي کله چې په مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکړل سي، چې دا ډول لوستونکي د دین سربیره په نړیوال ثقافت او سیاست پوسی او له نړیوالې ټولنې سره په غوره توګه معاملات وکړای سي.
اسلام او الازهر پروگرام مو اوریدو جوړونکې وو د پروگرام احمد شاه زمي، او اوس هم ورسېدلې د اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د یورو کارکوونکو هیوادونو د مالی بحران په اړه ځانګړی رپورټ لرو. په افغانستان کې د بارونو پر زراعت له تاثیر به هم خبر شي. نو راځي چې دا خبرونه واورو. جوړونکې د پامیر ساحل نړۍ.
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د یورو کارونکو هیوادونو د مالی بحران په اړه ځانګړی رپورت لرو. په خبرونه کې به د هلمند د بزګرانو له احتجاج هم خبر شي، او باورې چې د افغانستان په زیاتره سیمو کې د بارانونو له کبله د ښه فصلونو کېدو هیلې دي. لمشال رادیو سره اوسئ. د ایتالیا وزیر اعظم سیلوی بیرلسکونی په دې سلا شوې دی چې ژر به استعفا ورکړي. نوموړی به تر هغې وروسته استعفا ورکړي چې د هیواد پارلمان د کفایت شوارۍ ګامونه ومني. اروپایي ټولنې له ایتالیا غوښتي ول چې د هیواد د لوړ پور د سطحې برابرولو لپاره د کفایت شوارۍ ګامونه واخلي. په دې ترڅ کې په پارلمان کې د رواني میاشتې پر مهال رایې اچول کیږي. د وزیر اعظم د استعفا اعلان د ایتالیا ولسمشر ګیورګیو ناپولیتانو د چهارشنبه په ورځ وکړ. تر دې وروسته سیلوی بیرلسکونی هم پر ټلویزیون د خپل استعفا ورکولو خبره ومنله. شنونکي وایي ایټالیا هم د یونان، آیرلند او پرتګال په ډول ضمانتي پیسو ته ښایي اړتیا ولري، خو ایټالیا دومره لوی هیواد دی او لوی پور لري چې ضمانت یې ډیر زیات ښایي مشکل وي. ایرو کاروونکي هیوادونه له سخت بحران سره مخامخ دي او تر یونان وروسته اوس د ایټالیا مسله اروپایي ټولنه له لا نور بحران سره مخامخوي. د بیرلسکونی تر اعلان مخکې د اروپایي ټولنې د اقتصادي او مالي چارو کمشنر اولی رین وویل د ایټالیا وضع ډیره تشویشناکه ده.
دی اکونومیک اند فاینانشل سیچویشن اف ایتالی از وری وری.
د ایتالیا اقتصادي او مالی وضع ډیره تشویشناکه ده او موږ غواړو له ایتالیا سره د ډیر څار لاري مرسته وکړو او همدا لامل دی چې موږ خپل ډله روم ته لیږو.
اند دیرفور وی ار سندینګ اور میشن ټو روم.
رین دا هم وویل چې حکومت ته د پور د کمولو لپاره د پراخ ملاتړ ضرورت
دی.
زه باور لرم چې په ایتالیا کې به سیاسي ثبات راشي. دا یقینا تاواني خبره نه ده چې په ټولنه کې چې له لویو ننګونو سره مخامخ وي د یوې رایې پراخ بنسټ نظام موجود وي او ایتالیا له اقتصادي، مالی او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ
ده. economic and financial and social challenges as Italy is facing.
په کابل کې د اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي وایي پر داسې مهال چې په ایرو زون کې مالی بحران روان دی، خو بیا هم د فکر نه کوي چې د ایرو کرنسی به سقوط وکړي.
ایرو خو سقوط نه کوي په دې خاطر چې فرانسې او آلمان دا دوه هیوادونه ډېر ریزروونه لري. دوی کولی شي شاید اقل تر 15 کال پورې دا مرستې ته دوام ورکړي. د بل خوا که چیرې دوی خپل پیسې بدل کړي، دوی خپل ریزروونه له لاسه ورکوي او دا په میلیارډاو میلیارډاو دي. نو یورو دوی لپاره په خپله یو اقتصادي رونق دی، ځکه چې دوی پیسې چاپوي او د ډالر پر ځای په خپل خزانو کې ساتي. او حتی لکه چین یو هیواد چې ډېر پرمختللی هیواد دی، اوس نیمایي د ریزروونه د چین هم په یورو کې دي او یورو د دوی د بحران د له منځه لپاره په خپله یو چانس دی، یو امکان دی. نو ځکه یورپ هیڅ صورت دوی له لاسه نه ورکوي.
د بیرلسکونی له تک سره هم د اروپایي ټولنې لخوا د ویل شویو اصلاحاتو د ژر عملي کولو لپاره څه ګارنټي نشته. هلته د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد د چهارشنبه په ورځ پر چین غږ وکړ چې د اروپا د پورونو بحران دی نړۍ ته خبرولو وژغوري. له چین سره د نړۍ تر ټولو زیات د ډالرو ذخیره یا زیرمتون موجود دی. د چین په پلازمینه بیجینګ کې نړیوال مالی فورم ته د وینا پر مهال لاګارد وویل پرمختللي هیوادونه باید د نړیوالې اقتصادي ودې او اعتماد پر ځای کولو لپاره هلې ځلې وکړي.
که موږ په زړورتیا او یو ځای کار ونه کړ، نو نړیوال اقتصاد د بې ثباتۍ له خطر سره مخامخ دی شي. په دې خطر کې مالی بې ثباتۍ او د نړیوال غوښتنې یا ارزی نسکورېدل هم امکان لري. بالاخره موږ هغه خطر سره هم مخامخ دی شو چې ورته شنون کې د ورکه لسیزې یا تاواني لسیزې نوم ورکوي.
commentators are already calling a lost decade.
لاګارد ویل نړیوال اقتصاد له زخت بحران سره مخامخ دی. اقتصاد پوهان وایي هر کله چې د سامانونو او خدماتو پیداوار د مالی بحران پر مهال وروشي، نو دا ډیر خطرناک صورتحال وي. لاګارد ویل پر دې خوشاله ده چې اروپایي مشران د بحران د هواري لپاره په سرعت کار کول غواړي. نوموړي پر چین غږ وکړ چې د خپلو پیسو یا کرنسۍ بیا دې لوړه کړي.
د مالی نظام اصلاحات ضروری دي او موږ دا مخکې هم ویلو چې چین قوي پیسو یا کرنسی ته پرېښتونی او مؤثره توګه ضرورت لري.
And as we've said before, China also need a stronger currency in real effective terms.
لاګارد پر داسې مهال چین ته تللې ده چې د ایرو په کارونکو هیوادونو کې د یونان او ایټالیا د بحران لکبله اندېښنې په زیاتی دودي. د ایټالیا د دې بحران لکبله د پنځشنبه په ورځ په آسیا کې بازارونه تاواني شول او د پانګوالو اندېښنې لا نورې زیاتې شوې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2013 1450 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تر وقفې وروسته ښه راغلاست. د افغانستان په هلمند ولایت کې ګڼ شمېر بزګرانو مظاهره کړې ده. دوی وایي که دولت ورته د اوبه خور لپاره اوبه پیدا نکړي نو دوی به بیا کوکنار کرل پیل کړي. هلته د هلمند والی ګلاب منګل ویلي له کروندګرانو غواړي چې کوکنار دی نه کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د نادالی او ګرشک ولسوالۍ سلګونه کسان د ولایت د مقام مخې ته راټول شوي وو. رسنیو ته یې وویل غواړو د والی سره ووینو او خپل هغه زندانیان ترې خوشې کړو چې د کوکنارو د کرلو په جرم راوستل شوي دي. دوی وایي دولت یې داسې وړونه او عزیزان هم د کوکنارو د کرلو په جرم راوسي چې کوکنار نه دي کرلي.
دا نوی انداز یو تاریخ یوازې د خانشینه نه د دې شوې رانیول شوې تر باغرانه پورې دا تاریخ رسوي دي. څه چې زه د حکومت په ساحه کې یم زما سره دا حکومت دا برخورد کوي. دا تاریخ نه وکړل شوي. دا تاریخ تر اوسه چا نه دي کرلي. که کرلي په سولو کې به یې دانه کرلي. دا تاریخ نه وکړل شوي. دوی زما ماشینان ویشتلي وټر فمونه یو شکړي بر میګډ کړي زموږ سره ظلم کړي. زموږ خلک په ما بسو کې اچولې. زموږ خلک غیر ځالک بنجان کړي. کومندان نه تسلیمي ما بس نه تسلیمي د زجر بنجان کړي. ولی
په هلمند کې د کوکنارو کرل کېدای سي برته ډیر سي. که څه هم دولت په دې برخه کې د تیرو دریو کلونو راهیسې تر 45 میلیونه ډالر زیات پیسې مصرف کړي دي خو په دې ورځو کې د کوکنارو د زیاتو کروندو د کرل کېدو خبرونه ورکول کیږي. د هلمند والی وایي کوکنار کرل نه یوازې جرم دی بلکې چیرې چې کرل کیږي هلته په دولتي ځواکونو بریدونه کیږي. ښوونځي سوځول کیږي او ناامني ډېره ده.
جرم په هر شکل او په هر نوم سره شي جرم جرم دی. کچوک په دشتو کې او یا په نورم ځکو کې البته په قانون کې دا نشته چې دلته تریاک وکړي نو الته جواز لري او په دغه سیمو کې باید ونه کړي. په ټولو هغه سیمو کې چې تریاک کرل شوی دی او یا کرل کیږي موږ به د قانون د تطبیق لپاره خپل ټول امکانات او خپل وس په کار اچو. البته په دې برخه کې چې دوی سره کومک نه دی شوی دا هم قانوني جواز نه لري چې چا سره کومک شوی وي هغه به تریاک نه کړي او چې کومک نه ور سره شي هغه به تریاک کړي.
محمد ګلاب منګل وویل هغه کسان چې دولت بندیان کړی دي په خپل سره دولتي مزکی غصب کړي او کوکنارې پر کړل دي. والی وویل په هلمند کې 3000 جریبه یوازې تحقیقاتي پرمونه غصب شوی دي چې ټول ټال 3,00,000 جریبه دولتي ملکیتونه په غیر قانوني ډول د افرادو لخوا غصب شوی دي. هغه له کروندګرو غوښتنه وکړه چې په خپلو مځکو کې کوکنار ونه کړي. د غنمو وخت دی. له هلمند نه بیا د غلو دانو ګودام جوړ کړي ځکه دولتي ځواکونه د کوکنارو کروندې نه پرېږدي. د نادالی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي دولت د کوکنارو د بدیل په نوم مرستې د ټولو لس په ځای څو کسانو ته ورکړي دي. هغه وایي کچیر دولت ورته په شپږو ورځو کې د لګولو او چشلو به ونه رسوي دوی کوکنار کړي او بیا اجازه هم نه ورکوي چې دولت یې کوکنار مات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په شپږو ورځو کې د اوبو رسول د نادالی د غدشتونو ته امکان هم نه لري او دا د کوکنارو د کرلو لپاره یوازې یو بهانه کېدای سي.
اتمان مشتریا کرو مکتب او کلینیک او هر غوښتنه چې دوی مشترکه اخو دي دوی را سره وکي هغه خو نه را سره کړي نه دغه پښتنه مشتریا کړي ده. موږ وب غواړو جنې یا اجازه ده دغه تاریخ غواړو اتمان بس موږ کرو.
د نادالی ولسوالینه لشکرګاته راغلي کروندګر وایي سیمایز پولیس له دوی نه پیسې اخلي او د کوکنارو د کرلو اجازه ورکوي. ځینې کسان د نادالی د ټولنیز شورا یو شمېر غړي هم تورنوي وایي سلګونو جریبه کوکنارې کرلې دي. که دولت لومړی په ځان قانون تطبیق نه کړي نشي کولای په ولسي خلکو یې ومني. خو د هلمند والی وایي قانون په ټولو یو شان تطبیقېږي که دا کروندګر وي او که دولتي کارکوونکي.
په افغانستان کې د هلمند د بزګرانو له احتجاجه خبر شوې. هلته په دې وروستیو کې په کابل کې او په ډېر شمېر ولایتونو کې په پرله پسې ډول بارانونه اوري. د کرنې او مالدارۍ وزارت دغو بارانونو ته په کتو سره ویلي چې دا بارانونه د کرل شویو فصلونو لپاره ډېره ګټه لري. د دې وزارت چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې سړې دي او بزګران د غنمو کرلو کې بوخت دي دا بارانونه یو څه زیان رسوي. په عین حال کې بزګران وایي چې وروستیو اورښتونو د دوی د کروندو لپاره ډېره ګټه کړې او ښایي چې په ژمي کې هم ډېره واوره ووریږي او دوی په راتلونکي کال کې ښه فصلونه ترلاسه کړي. په دې اړه د محمد نسیم شفق رپورټ اورو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي او په افغانستان کې بزګران د کروندو لپاره وروستي بارانونه ګټور بولي او تمه کوي چې په راتلونکو ژمي کې په دې هیواد کې ډېره واوره هم ووریږي. له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې په کابل او د افغانستان په ډېر شمېر نورو ولایتونو کې د بارانونو اورښت پیل شوی او لا هم دوام لري. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان مجید الله قرار د چهارشنبې په ورځ رادیو ته وویل چې دا بارانونه د هغو کروندو لپاره ډېره ګټه لري چې کې کرل شوی دی.
عموم کې دا ورښتونه په هر صورت افغانستان ته ګټه رسوي. یو خو تاسو پوهیږئ چاپېریالي ستونزې دي، په عموم کې د ځمکلاندې اوبو د ذخیرو تقویې لپاره هم دا ورښتونه ډېر مفید دي. غنم کرل شوی دي او خاصو ته رسېدلي، هلته خلک په دې وخت کې غنمو ته اوبو ورکولو ته ضرورت لري. د دغې ادارونه هم خلک خلاص دي، هم د باغدارۍ لپاره هم د غلجاتو لپاره
د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان د چاپیریال لپاره هم وروستي اورښتونه ګټور بولي، خو وایي په هغو سیمو کې چې لا هم په کرنیزو ځمکو کې کښت نه دی شوی خو د کښت لپاره تیاری دي، دا بارانونه زیان رسوي. ښاغلی قرار دا بارانونه د وچکالۍ د کمولو لپاره هم اغیزمن بولي، خو څرګندوي چې د دوامدارې وچکالۍ د له منځه وړلو لپاره په ژمي کې د ډېرې واورې ورېدو ته اړتیا شته. بل لور ته یو شمېر افغان بزګران هم وروستي اورښتونه د خپلو کروندو لپاره مهم بولي او وایي چې له دې سره به د دوی تازه کرل شوي کروندې ښې راشنې شي.
دغه باران چې دی دې فصل ته ډېر ښه دی. که چېرته اوس هلته وکړې او هلته اوبه کړي نو دا د سمځکه ورته تیږه غوندې کلکه شي، او که دا باران په وشي سرې لږ سندې نری نو راشن کېږي، زیم ورکوي، تاوان نه دی، فایده شته دی.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی او د دې هیواد د اقتصاد اساس هم کرنه او مالداري جوړوي، خو په وروستیو کلونو کې د بارانونو او په ژمي کې د کمی واورې ورېدل دا هیواد له اوږدې وچکالۍ سره مخامخ کړی او حتی په ډیرو سیمو کې بزګران دې ته اړ شوي چې ژورې څاګانې وکیندي او د دوی په خبره په ډیر لګښت خپلې کروندې خړوبې کړي. خو وروستیو بارانونو د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي او په دې هیواد کې بزګران هیلمند کړي چې په ژمي کې به هم ډیره واوره ووریږي او په دې توګه به د وچکالۍ لمن له دې هیواد څخه ټوله او ښه فصلونه به ترلاسه شي.
دا و د دې اونۍ اقتصادي نړۍ خبرونه. دا خبرونه تاسو هر اونۍ د جمعې او د شنبې په ورځ اوریدای شئ.